غوښتلې مشي. دا مشال ویډیو ده. په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمې بجې شوې. نن د نهه یاسي شنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 3 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال ویډیو د نن ورځ په دې وروستۍ خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې مرکې او رسنیو ته کتنې هم در خبرو. خو د هر څه د مخه د عبدالحی کاکړه خبرونه ورو.
سرټکی چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په رسمي کې هغه محل 14 سوي چې د تریک انصاف انتخابي امیدوار دفتر پرانسته کوله. په بلوچستان کې تیر ورځ په نیمه فوجي ځواک کې وسوارد کې شپږ کسان وژل شوي دي. د ایران مطبوعات وایي چې د ایران او هغو 15 ځواکونو هیوادونو چې د 2015 کال جوهري تړون یې لاسلیک کړی و لا هم یې برخه ده. د بهرنیو چارو وزیران به د جولای په 6 نیټه په وینا کې ونډه کوي. اوسم د خبرونو تفصیل. تازه خبر ده چې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان رزمکی هغه مهال 14 سوي چې د تریک انصاف انتخابي امیدوار د دفتر پرانستنه کوله. په 14 کې 10 کسان ژوبل سوي دي. خو البته چارواکو دا نه پټاګه کړي چې د برید هدف دلته راغونډ سوي کسانو کې یو بل څه وو. په دې اړه به نور تفصیل په روانه غړی کې اوري یا مشالېډو په ویب سټ بیم شای تاسو ومندي. په بلوچستان کې تیر ورځ په نیمه پوځي ځواک په یو سوال بیت کې شپږ کسان وژل شوي دي. دا وران ځلې چارواکي حاصل خان وای پېښه د پنجګور او وران ترمنځ په غریزه سیمه کې هغه وخت مخ ته راغله چې کله د غاسکر د وران زخم مشکې ته پر لارو په غر کې پټو ناستو وسوالو پرې راکټ پرې وکړي. چارواکي وای په پېښه کې د واسکر جوړل دي. بلورته د ځای خبريالان په وینا د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ناصرګند وسوال لخوا د پولیسو په موټر برید سوي چې په کې د واسکر وژل شوي دي. د وړو پېښې زموري لا چانه نه منلې. هم په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال برید سوي چې په کې دوه د لیویز اهل کار وجل سوي او د محرر په ګډون دوه نور شوبل دي. د پولیټیکل انتظامی تر مخه تیر شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوی په لنډ محمد خیل سیمه کې په ګشتو نو دغه سوال برید په وسو. رحمت حسین د بوی تحصیل محرر دي. په هغه په 2010 کال کې مو سوال برید سوي چې په کې پولیټیکل نائب تحصیلدار امان الله وزیر وجل سوي وو. د امان الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم تیر میاشت په کم سروبي سیمه کې په یو سوال برید کې وشل سو. زماري د اتحاد مسلمین په نوم یو وسوال ډلې ومنله خو د پرونی پیښې زماري تر اوسه چا نه ده منلې. په لاهور کې د بارانونو له وجې درې کسان مړه سوي. دا کسان د ښار په مشرقي سیمو کې په مختلفو پیښو کې مړه سوي. بلخوا د بارانونو له وجې د لاهور په یو شمېر سیمو کې اوبه ولاړې دي او خلک وایي چې په تګ راتګ کې مشکلات لري. د خبريالانو د ژغورنو لنډیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست پر پاکستاني حکومت ټینګار کړی چې د جولای 15 تر انتخاباتو لمخې داسې چټک اقدامات وکړي چې لمخې خبريالان وتوانی شي د انتقام اخیستو د ډړکولو ویرې پرته خپل مسلکي کار پر مخ یوسي. نیویارک میشتې سازمان پرون د پاکستاني ګران وزیر اعظم ناصر ملک په نوم د یو خط لیکلی چې پکې ویل شوي د شفاف او آزادو ټاکنو د یقیني کولو په خاطر د میډیا لپاره باید هرومرو داسې آزاد ماحول جوړ شي چې لمخې پاکستانیان معلوماتو ته د رسایي په اړه خپل آئینی حقوقونه په بشپړه توګه برخمنسي. د سازمان مشر جویل سایمن لیکلی په تیرو څو میاشتو کې داسې د پریشانۍ وړ پیښ شوي چې د خبرونو په اساسه توګه د خبرولو مخه نیول شوي یا بیا داسې پیښ شوي چې ظاهرا یې مقصد د ویرې او دړکو له لارې خبريالان خاموشه کول دي. پښتون تحفظ مومنټ وایي د غورځنګ د فیصله سازي کمیټې څخه هغه مشران بهر ساتلي چې جولای 15 په ټول ټاکنې کې برخه اخلي. د پاکستان ځینو مطبوعاتو د تیرې اتوار پر ورځ داسې خبر خپور کړی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشران له غورځنګ او د غورځنګ د فیصله سازي کمیټې څخه ایستل شوي دي. په دې کې د محسن داوړ، علي وزیر، عبدالله ننګیال او اسمت شاه جهان په ګډون 8 کسان شامل دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل
هغه زمون خپل کسان دي. هغه بیا هم د پی ټی ایم غړي دي. هغه بیا هم پی ټی ایم ته کار کوي. مخش هم د پی ټی ایم لپاره کار کړی دی. هغه از د پی ټی ایم نه بیل شوی دي. نه پی ټی ایم د اراده لري چې دوی د ځان نه بیل هم راځي چې د الیکشن نه پورې دوی د کور کمیټې نه بهر.
پښتون تحفظ مومنټ د ځوانانو یو غورځنګ دی چې غوښتنې یې په قبایلي سیمو کې د ماینونو پاکول، په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نکي مسعود په وژنه کې ککړ پولیس افسر روان ورته سزا ورکول، پر امنیتي پوستو خلک نه تنګول او لادرکه کسان عدالت ته حاضر ول دي. د افغانستان د لوګر پولیس ویاند وایي د ناټو ځواکونو د موټر په کاروان په ځانمرګي حمله کې دوه ولسی وګړي وشل سوي. شاپور احمد زی اسوسیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې حمله پرون ماښام سوي او یو ښځه او ماشوم پکې وژل سوي دي. د احمد حزی په وینا په دې حمله کې درې کسان زخمیان دي او د ناټو یو زاروال موټر هم تباه شوی دی. د وسوال طالبان وایي زبیح الله مجاهد د حملې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تصدیق کړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمانداني سرپرست نظام الدین قیصاري نیول شوی دی. نظام الدین قیصاري د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له پیژندسو قمندانانو دی. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمنش نن مشال لیډو ټول چې نظام الدین قیصاري د هغو تورونو د سپیناوي لپاره چې پرې لګېدلي کابل ته لېږدول شوی دی. د ایران مطبوعات وایي چې د ایران او هغو 50 ځواکونو هیوادونو چې د 2015 کال جوهري تړون یې لاسلیک کړی او لا یې هم برخه دي. د بهرنیو چارو وزیران به د جولای پر 16 نیټه په ویانا کې ونډه کوي چې د امریکا تر وتلو وروسته د تړون د خوندي کولو لارې چارې بحث کړي. د ایران سرکاري اژانس ایرنا نن ویلي چې د برتانیې، چین، فرانس، جرمني او روس لوړپوړي سفارتکاران به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د استرالیا په پیل پلازمینه کې د اروپا له خوا وړاندې شوي پیکیج او هغه اقدامات چې د تړون د خوندي کولو لپاره دي بحث کړي. دا اعلان په داسې وخت کې سوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د سویټزرلند په سفر دی او وروسته به بیان ته ځي. له ده سره جواد ظریف هم ملګری دی. سرکاري اژانس بهر وایي چې د اروپا په سفر تر روانېدو له مخه روحاني پرون وویل له اروپایي هیوادونو تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به د هغو اقداماتو پیکیج په ډاګه کړي چې هدف یې د تړون خوندي کول دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د جولای پر 14 د کېدونکو سرمشریز له مخې دی هیواد ته د ریپبلیکن ګوند د غړو سفر په ډیر مناسب وخت ترسره کیږي او شایي د دواړو هیوادونو د پارلمان د غړو خپل منځي تعلقات شکري. د پارلمان غړي په دې اونۍ کې په ماسکو کې دي چې مقصد یې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو بهلول کې مرسته کول دي. دوی نن له ښاغلي لاروف سره ملاقات وکړي. لاروف تمه وښوده چې دغه سفر به په داسې حال کې د روس او امریکا د پارلمانونو ترمنځ تعلقات بحال کړي چې د په وینا چې دا په هیلنسکي کې د کېدونکو سرمشریز له مخه ډېر په مناسب وخت ترسره کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس د مور سره مو کرنسي حال واوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اغستل کیږي او په 140 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپۍ 90 پیسې او په 130 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 130 روپۍ 60 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ 50 پیسې او په 30 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. افغانی په یو روپی 80 پیسې اغستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې اوریځي خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې 24 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې به واوري په بلوچستان کې 13 شپه په یو وسلوال برید کې شپږ سرتیري وژل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې هم وسلوال برید مرګ جوب لاړولې ده. په رزمک کې د شوې چاودنې تازه حال درکو. نن په جلال آباد کې د وجل شو سیکانو اخري مراسم ترسره شول. په مراسمو کې د چارواکو ترڅنګ خاریانو هم ګډون وکړو.
دا زمونږ د اسلامي شاعر او د اسلامي قوانینو دې دا اجازه نور کې چې اهل عظمت نقصان نسی بلکې تاسو زمونږ سره باندې خبرې کې دې مملکت خلک
د پاکستان د نورو برخو په څیر په جنوبي وزیرستان کې هم د جولای د 25مې د ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع شوې دي.
سوله حدود یادی ته کوم کوډ اپ کنډکټ ملو شوې ده. پای کې دن دن دی بھرپور طریقې سره استعمال ول شي او په دې باندې هیڅ صدا سے بندیز نشته دي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان نگران وزیر اعظم ته په دغه هیواد کې خبریالانو او رسنیو ته د ورپی خوستوندو په اړه لیک استولې ده. راپور پرې لرو. او په اسلام آباد کې د هنکدا په نوم د موسیقي د زده کړو د یو مرکز په اړه معلومات درکو.
یو لس دربا سټوډنټ باندې تب لگا پکی پر پینټینګ کلاس هم سٹارټ کو دورا سر د گیټار سټوډنټ دی ولا پیانو سټوډنټ دی.
نور راپورونه هم لرو د مشال ترڅنګ وشي. اوس هم ورزو زمنګ خپل همکار ته چې همدا وخره سره د ټلیفون په کرخه ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل په رزمک کې 14 شوې ده چې ځنې کسان پکې جوبل شوې دي. په دې اړه باندې همدا اوس موږ سره خپل خبریال عمر وزیر د ټلیفون په کرخه باندې ده. عمر وزیر هر کله درته وایم او کله غره معلومات راکې چې د دغه پیښې نور تفصیل څه ده؟
مننه ظفر خان. بالکل دغه شمالي وزیرستان کې تازه خبر راځي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي د دې تصدیق کوي چې شمالي وزیرستان کې رزمک چې دغه سیلاني سیمه ده دغه تازيات سیلانیان هم سي د دې خمو سمي په مزيګر کې دغه تازيات خلک را جمع کیږي. نو دغه تا بازار د رزمک ټاپ ورته وایي چې رزمک ګراوند سره نږدې د مارکیټ ته دلته بیکری ده چې پاغي کې زیات خلک جمع کیږي. خو دې سره یو خبره ده هم ظفر راځي چې دغه تا د پی ٹی آئی کم کنٹینڈیٹ تھے اورنگزیب خان داغ الیکشن آفیس ہم کو لاؤ دے دغا بندے زیاد خلق را جمع ہو. نو در دوران پا دغل تا بامی 14 شوی دا چارواکی تا وائی چا پا دیکھ کے لس کسان چا کم دی روبر شوی دی پا لسو کے دا یو حالت چا کم دی آغا نازک تے دوی وائی چارواکی چا تروسا پورے دا معلومہ ندا چا دغا 14 چا کم ہو دا دے حدف الیکشن آفیس ہو کنا دغل تا چا کم عوام یا خلق را جمع شوی ہو دغا ہو خو دغل تا دوی وای چې 14 شوی د پاغي کې لس کسان ژوبل شوی دي. دغه د شمالي وزیرستان سیلانی او یو خصیمه رزمک کې شوی دا چې رزمک تاب ورته وای په دې کې دغه 14 شوی ده.
سمه ډیر مننه اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل پر رزمک کې دغه 14 شوی ده چې په دې کې د لس کسانو د زخمی کېدو راپور دی. او اوس هم ورزو په بلوچستان کې هم تیره شپه په یو وسلوال برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي. پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د صوبې لخاران سیمې څخه د نیمه پوځي ځواک قافله له ایران سره نږدې سرحدي سیمې مشکۍ په لور روانه وه چې له پنجګور سره نږدې تر برید لاندې راغله. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال رډیو خبریال راغله.
د کوټ څخه 450 کیلومتره لري د والان او پنجګور په منځنۍ سیمه کې تیر ماښام هغه وخت سرحدي عسکرو پر یو قافله باندې برید وسو کله چې دا قافله د اواران څخه د پنجګور په لور روانه وه. په پنجګور کې د جای چارواک پوینا چې په قافله کې د سرحدي عسکرو ترڅنګ د بم ناکار کوونکي کارپوهان هم شامل وو. څوک چې د اواران څخه د پنجګور د لای و ایراني سرحدي سیمه مشکې ته روان وو چې ناڅاپه د یو غره پر سرپټ وسلوالو پر دغه قافله باندې د توغندۍ برید وکړي چې لامل یې شپږ عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. څوک چې سمدلاسه د خوزدار و سیمچ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوي دي. د پیښو وروسته ناڅرګند وسلوال کسان په تېښته کې بریالي شوي دي. په پیښه کې وځینو موټرانو ته هم زیان اوښتی دي. بلخوا ته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر و اغیزمنې سیمې ته رسېدلي او په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دم ګړی پورې څوک نه دي نیولي او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیشپړه په غاړه اخیستې ده. بل لور ته په پنجګور کې د ځایي خبریالانو په وینا چې تېره ورځ د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو موټر باندې ټکان شوي دي چې په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي دي. وروسته دغه وسلوال کسان په تیښه کې بریالي شوي دي. که څه هم په کوټه کې ځایي چارواکو لا تر دم ګړی پورې د دغه دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ځینو آزادو سرچینو په وینا چې د پیښې وروسته د بلوچستان په دغه کړکېچنه سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو په خاطر سرچ آپریشن یا عملیات روان دي.
راپور مو اوریدو. او اوس یو ځل بیا شمالي وزیرستان ته ورځو چرته چې تېره شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې دوه د لیوی سرتیری وژل شوي او د محرر په ګډون دوه اهلکار جوړول شوي دي. په دا وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریتونه زیات شوي او ولس له حکومت او امنیتي ځواکونو د دې د مخنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ایاز خان پوینا دش پہ نہ بجے برستا تحصیل بویا پولیٹیکل محرر رحمت حسین لان محمد خیل سیما کے پگشت وو چنا سرگندا وسلوالو د نوموڑی پگاڑی باندے برید وکاڑ د دوی پوینا د وسلوالو پ برید کے پولیٹیکل محرر رحمت حسین او ورسرا یو لیوی زہلکار جوبل شوے چ دوا نور لیوی زہلکار وجلی شوی دی. رحمت حسین د پولیټیکل انتظامیه تحصیل بویا محرر دی چې 2010 کال کې هم د وسلوالو د یو بریټ سره مخ شوه چې پکې روغ وتلی وو او د غبریټ کې پولیټیکل نائب تحصیلدار امن الله وزیر د رزمک پر سړک وژل شوه وو. دا امان الله وزیر زوی حمید الله وزیر هم پولیټیکل محرر وو چې 13 میاشت د وسلوالو په بریت کې وو وژل شو او زمواري وسلواله ډلې اتحاد المجاهدین په غاړه اخستی وو. د شمالي وزیرستان 13 شپه پولیټیکل محرر رحمت حسین باندې د وسلوال بریت زمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې په 1300 میاشتو کې د هدفي بریدونو لړۍ زیاته شوې او 13 اونۍ هم یو ځای مشر د نصرګند وسلوالو په بریت کې وژل شوې. په 13 دوه میاشتو کې میر علي میرامشا او خواوشا کې د لسو نه زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې ځایي مشران، ځوانان، پولیټیکل انتظامی اهلکاران، لویز او خسادار په نښه شوي دي. سیمه کې د هدفي بریدونو د مخنیوي په لړ کې ځایي خلکو او د سیمې ځوانانو دولت نه په بیا بیا غوښتنې کړې چې د دغه لړۍ مخه ونیسي او دې لړ کې سیمه کې دوه ځله پرلته هم وهلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو د یک شنبه یا اتوار په ورځ په جلال آباد کې یو ځانوجون کې بریت شوی چې د دوو تنو مسلمانانو په ګډون پکې 19 تنه هندوان او سیکان وژل شوي وو او 40 تنه نور پکې ټپیان شوي وو. نن د جلال آباد په مرکزی درمسال کې د هغوی ته د دعا مراسم نیول شوي وو چې د دولتي چارواکو ترڅنګ پکې عامو خلکو هم ګډون وکړ. نور حال په دې راپور کې. د تیرې یک شنبه په ورځ چې په جلال آباد کې د هندوانو او سیکانو د موټرو په قطار ځانوجون کې بریت شوی وو 19 تنه پکې وژل شوي او په وژل شوو کې 18 تنه هندوان او سیکان وو. د سې شنبه په ورځ د جلال آباد په مرکزی درمسال کې د هغوی د دعا مراسم ترسره شول چې پر دولتي چارواکو سربیره ورته د جلال آباد ښار ګڼ ښاریان راغلي وو. د دعا د مراسمو پر مهال د جلال آباد ښار مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وویل چې د دوی مشران ولسمشر سره د ملاقات لپاره روان وو چې ځانوجون کې بریت پی وشو.
زمونږ سپینګری قومیان په کابل نه ملمانه سناتور صاحب او ترسنګم پکې و چې دا خلک وختو چې اشرف غنی صاحب سره وګوري سبې تلې دی لز بجې دی ټایم نه دی ورکول شوی. دې سلور بجې دی ټایم ورکول شوی چې تاسو بیرته راشه تاسو را بکینم تاسو مشکل به مونږ وورو. چې سلور بجې تلې دی سب سلور پنځه ګاډي زمونږ چې دوی به د هین تیاری برابر شوی. پنځه لاس کسان زمونږ د جلال آباد نه شهیدان پکې شوی. دوه کسان د کابل پکې و یو ترسنګ سناتورم پکې و راویل سنگ په خوانه کلانتر صاحب د جلال آباد کلانتر صاحب امیر سنگ سرپرست ماوین امریک سنگ لغمانه و نور د درمسال غړي پکې و.
دی وای چې د امنیتی ځواکونو د بیغوری له عمله رامنځته شوی خو د ننګرهار والی حیات الله حیات چې تیره شپه د تعزیت لپاره د جلال آباد ښار مرکزی درمسال ته ورغلی و ژمنه وکړه چې پیښه تر جدي څېړنې لاندې ده. که امنیتی منصوبینو پکې غفلت کړی وي هغوی به مجازات کړل شي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولای حبیب الله د اسلام له نظره په سیکانو دا برید ناروا وګڼلو او زیاته یې کړه چې د جلال آباد سیکانو او هندوانو سره له اوږدو کلونو راهیسې ښه مناسبات لري او تل یې پاللې دي.
دا زموږ د اسلامي شاعرو د اسلامي قوانینو چې دی دا اجازت نه ورکوي چې اهل عظمت نقصان رسي، بلکې تاسو زموږ سره په اړه خبرې کوي د دې مملکت خلک یې.
په افغانستان کې دازل داسې خلک د چاودنې ښکار شوي چې په حکومت کې نه څه خاص ونډه لري او نه لازمه حکومتي پاملرنه ورته کیږي او وخت پر وخت د خلکو لخوا زورول شوي هم دي. د یادونې وړ ده چې د دعا په دې مراسمو کې د جلال آباد ښار ګڼو اوسیدونکو ګډون کړی وو او په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر هم په سلګونو افغانانو په جلال آباد کې په هندوانو او سیکانو د غبرت غندلې او له حکومت یې غوښتي چې په افغانستان کې د ټولو لږکیو ژوند او ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15 3 شپېته، او 15,155.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن راتلونکو عامو انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو یا امیدوارانو شمیره جاری کړې ده چې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله کم ده. دا کاندیدان به د روانې میاشتې په 25مه نیټه له ولس وټاخلي چې د الیکشن کمیشن په وینا د ټاکنو لپاره یې ټولې تیاری سرته رسولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د الیکشن کمیشن لمخه له پنجاب د قومي اسمبلی لپاره ټول 1,600 او د صوبایي اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,200 دارنګ له سند د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,200 او د صوبایي اسمبلی لپاره 2,320 د بلوچستان د قومي اسمبلی لپاره 303 او د صوبایي لپاره 1,000 د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره 2,600 او د صوبایي اسمبلی لپاره 1,200 او په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د خصوصي چوکو لپاره 400 امیدواران ولاړ دي. د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا چې د تیرو ټول ټاکنو په پرتله دا ځل کم امیدواران د انتخاباتو کې برخه اخلي. مشال ریډیو چې په دې حقله په کوټه کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه نو پوښتل، نو هغه وویل چې اوس په خلکو کې شعور پیدا شوی او هر تن له ووټ نه ورکوي، نو ځکه امیدواران هم له انتخاباتو ډډه کوي.
پاکستان کې چې کوم جمهوریت دی هغه ورځ په ورځ دلته یقینا د خلکو انډرسټینډینګ زیاتېږي. پخوا د خلکو دا خیال و چې موږ د یوې لارې یا د بلې لارې به بریالي شو، په دې کې چې د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ چې کوم ټکټونه دي هغه به بلاو شي او موږ به کامیابه شو. نو دې ځل دا خبره ډېره کلیئر ده، چونکې دا یوویشتمه صدۍ ده. دا د ټکنالوژي، د میډیا، د سوشل میډیا، د ټویټر او د فیسبوک صدۍ ده. نو په دې کې دا وخت انجینیر الیکشن چې دي هغه ډېر ګران. نو هر سړي د خپل پوزیشن معلوم دی چې ما ته څوک ووټ ملاویږي. نو دا وخت ظاهر ده زمینی حقایق د دوی مخته پراته دي. نو خلک چې دي هغه فالتو خرچې نه کوي، کوشش دا وي چې څوک یې ګټي هغه په میدان کې دي. دا وخت
د ذکر د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د ټول پاکستان نه د قومي اسمبلی د چوکو لپاره 6,855 او د سلور وانو صوبو نه د صوبایي چوکو لپاره 14,229 امیدوارانو برخه اغستې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
وسورزو جنوبی وزیرستان ته د پاکستان د نورو برخو په سیر د غلطوم د جولای د 25مه د ټاکنو لپاره هلي ځلې شروع شوې دي. ځینې امیدواران وایي چې د جنوبی وزیرستان ضلع په ځینې برخو کې دوی ته د کمپین کولو په لړ کې ستونزې دي، خو بل خواته چارواکي وایي چې دوی د الیکشن لپاره د جوړ شوي ضابطه اخلاق د نن ټولو امیدوارانو ته د الیکشن لپاره د کمپین کولو اجازه ورکړې ده. په دې اړه د نور تفصیل سره سیلاب مسعود.
د ملک د نورو برخو په سیر په سویلي وزیرستان کښې هم د قومي اسمبلۍ د دوو نشستونو دپاره د انتخابي عمل هلې ځلې په منظم او په ګړندي انداز کښې روانې دي. په سویلي وزیرستان کښې د دغې عمل ضلعي کمیشنر آصف خټک وایي،
جنوبي وزیرستان کښې د الیکشن تیاریانې چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي. کینډیډیټ لګیا دي، خپل کمپینز هم شروع کړي دي او دا مختلف د الیکشن کمیشن اکټیویټیز چې دا یو خاص شیډول یو پروګرام سره روان دي او دا به سټیج بای سټیج چې دا په مخ کې باندې ځي. او دا د الیکشن کمیشن کوډ آف کنډکټ دی چې دی په خپل جمهوري حق چې دی هغه چې څونه حدود یا دی ته کوم کوډ آف کنډکټ ملو شوی دی په هغې کې دننه دی بھرپور طریقې سره استعمالول شي او په دې باندې هیڅ داسې بندیز نشته دی چې دی هغه نشي کولی. څه داسې خبرې دي هغه په کوډ آف کنډکټ کې شامل دي چې دی هیټ سپیچز وغیره دې نه احتراز کوي، چې د نظریه پاکستان یا د پاکستان چې کوم ادارې دي د هغو خلاف داسې الفاظ یا هغه نه استعمالوي. نو دې نه علاوه دې باندې ته بھرپور دا اجازت ته چیرې دي خپل کمپین چې دی خپل نقطه نظر یا خپل منشور چې دی هغه د خپل ووټرس ته ورسوي.
بل لور ته بیا ځینې امیدوارون وایي دلته هغه اسانتیاوې نیمګړې دي چې کومې د دوی جمهوري حق جوړېږي. په دغه باره کښې اډوکیټ شیرپاو مسعود وایي،
انتظامیه دا وایي چې غونډ وزیرستان ازوده خلوص آدو دمیش دش دشکتوی مخه بوبار سمال کراشتی سخاورای زن علاقه و تا دو زن علاقه در پا تکلیف سر بحر تا دو پا دا علاقه شه درنیم زر اوتر دی خورا تا چه تسیل دور پولینگ سٹیشن چیکنگ تطلالای دا اغا ریتن شکل شه دا رپورت پولٹیکلی تا ورکڑای دا چه او را تا میر ها و پولینگ سٹیشن تا نپریش دی او را تا چه کیمه انتظامی ملیشا سیکیورتی دو آغای نپریش دی چه دولتا خلقستانا توس مخش نشتلای او پا بلا بنه دیوی چه نامیش طول علاقه کلیر دو بیدا درزر اور تا خیر دی دی چیر شه و چوی نو دا ظلم دا جبر دا یوتای دا چه کیم استسالی مسید کم وشا ویز بیا جان بوج کر دی پلیسی تیهد بیا پا الیکشن شه یو مخصوص طبقه رو وستل پروگرام دا خوی انشالا میرو آغی خلق مقابله کوی
یاد دیوی چه پسولی وزیرستان کشه با دی روان میاشتی پا پنجویشتمه نیچه دی حلکا نهات سال ویش او حلکا پنجوش پا دو نشستونو بانده طول دره لکا چلیر ویش زرا یو سال پنجش پا تا چه پخش یو لک شپش ویش زرا دو اویار شدزینا او یو لک اتیا زرا دره نوی نرینا و ترون شامل دی خپلا رای ورکاوی داده هن یادوی چه پا دغی انتخابی عمل شه دی دوارو حلکو دی نشستون دی پارا طول او و پنجوس امیدوارون چه پخش زیاد شمر دی آزاد امیدوارانو دای برخا آخلی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د انتخاباتو په اړه مو راپور واوریدو د سیلاب مسعود اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې یو بل راپور ته ورزو د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د تیرو پنځو کلونو په دوران کې د مذهبي اقلیتونو د ووټ اندراج 10% زیات شوی دی د دې شمیرو ارزونه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپریس ټریبیون کړې ده د راپور تر مخه تر ټولو زیات ووټونه هندوان لري خو د اقلیتونو ځینې استازي وایي که د دوی آبادۍ ته وکتل شي نو اوس هم ډیر خلک د ووټ له رجسټر کولو نه محروم دي عبدالحی کاکړ په دې اړه یو راپور تیار کړی دی چې اورېدو ته مو رابولو
د جولای 15مې تر ټاکنو وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رای ورکونکو حتمی فهرست خپور کړی چې له مخې په دې هیواد کې د رای ورکونکو شمیر تر 10 کروڑ او 9.5 لک زیات دی خو د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بیا د دې فهرست په اساس حساب لګولی چې په دې کې شاوخوا 6.5 لک رای ورکونکي له اقلیتي مذهبي ډلو سره تړاو لري خو ورځپاڼه وایي چې که وکتل سي نو په تیرو 15 کلونو کې د اقلیتونو د ووټ درجولو شمیر 10% زیات شوی دی چې پکې تر ټولو زیات هندوان دي د سین تر پارکر او مرکوټ سیمې څخه د کمی اسمبلی لپاره کاندید رامیش کومار پرون مازګر مشال ریډیو ته چې د زیاتوالي وجه د خلکو لخوا د ووټونو په اندراج کې دلچسپي اخیستل دي پخوا د ډیری خلکو رائے رجسٹر سوی نه وي کارډونه نه و جوړ خو اوس یې جوړ کړی دي زما په فکر اوس هم د شاوخوا 10% خلکو کارډونه جوړ نه دي د انتخابی کمیشن د شمیرو لمخې ایسویان هغه دومه مذهبي ډله ده چې په زیات شمیر کې ووټونه درج شوي دي دا شان سیکان چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې میشتي تر 8,000 زیات رای ورکوونکي لري خو له پېښوره یو انتخابي کاندید رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشالې ټول چې د ووټونو انداج زیات شوی خو د لچکیو د اسمبلی څوکۍ زیات کړل شوی نه دي
او مکه سیټونه دي کټه پی کې ګورو نو مکه درې سیټونه دي کوهی سم دي کې ګورو نو مکه لږ سیټونه دي او کټه سنت ګورو نو مکه را سیټونه دي کوټه کې ګورو آلتا مر سیټونه دي نو اوس بیا ورسره موږ سره چې کوم فاټا مر شي نو فاټا چې کوم سیټونه دي هغه تعداد هم سلوي هغه دوه کو خو موږ ممبر چې نو هغه پکې او مګه یو دانه هغه یو یو کټه هغه لپاره جوړ کو نو دا یو سره سره موږ سره ځته دي او موږ دا وایو چې کوم
په پاکستان کې په مذهبي لژکیو کې زیاتره هندوان په سند سکان په خیبر پښتونخوا او پنجاب عیسویان په پنجاب او سند او احمدیان په پنجاب صوبه کې اوسېږي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري، بشري حقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي. له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
تازه خبر دا دی چې د شمالي وزیرستان رزمک په یو مارکیټ کې بمی چاودنی لستنه جوړ کړی دی. د مشال اړې خبريال د ځای چارواکو له قوله وایي چاودنه په داسې مهال شوې چې د پاکستان تحریک انصاف یو امیدوار د خپل انتخابي دفتر پرانستنه کوله. خو چارواکو ته نه دی ویلي چې د چاودنې هدف پولیسي ګڼه ګوڼه وه که د پی ټی آی دفتر. د مشال اړې خبريال د معلوماتو له مخې چاودنه د یو بکري مخې ته شوې ده. په پولیسان کې تیر ورځ په نیمه پوځي ځواک په یو سوال برید کې شپږ کسان وژل شوي او همدارنګه بیا د پولیسان په بنډ کور سیمه کې ناڅرګند وسوال لخوا د پولیسو په موټر برید شوی چې په کې دوه عسکر وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې تېره شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال برید شوی چې په کې دوه د ډیویزل کار وژل شوي او د مقرر په ګډون بل موټر وژل شوی. د پولیټیکل انتظام له مخې تېره شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بویا په لنډ منده محمد خیل سیمه کې په ګشت نو سوال برید پر وشو. په لاهور کې د نن لوی درې کسان رسېږي. دا کسان د شهر په مشرقي سیمو کې په مختلفو پیښو کې ملګري دي. خبريالانو د ژغورنې نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالست په پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د جولای 15 تر انتخاباتو لمخې داسې چټک اقدامات وکړي چې د مخې خبريالان وتوانېږي چې د غچ اخیستلو او د درکو له ویرې پرته خپل مسلکي کار مخې ته یوسي. نیویارک کې د سازمان پرون د پاکستان مګران وزیر اعظم ناصر المختار په دغه کسي خط خبره کړې ده. پښتون تاسو موږ په د غورځنګ د فیصل زاز کمیټې څخه خپل هغه مشران بار ساتلي چې جولای په مشتمل په کوټه کې کې برخه اخلي. او البته غورځنګ ویلي چې دوی له تاریخ استری نه دي. د افغانستان د لوګر د پولیس وایند وای د ناټو ځواکونو د موټر کاروان په چارمر کې بیت کې به ولسی وګړي بچا سوي. شاپور امنسي اسوسیټډ پرس خبرې اجازه ویلي چې حمله پر ماښام سره او یو ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوی دي. افغانستان د ملي دفاع وزارت تصدیق کړی چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرپرست نظام الدین قیصاري نیول شوی. نظام الدین قیصاري د افغانستان د ولسمشر د لومړي لښکر عبدالرشید دوستم له پېژندل قمندانانو. ایران مطبوعات وایي چې د ایران هغو 5 ځواکونو د ایران او د هغو 5 ځواکونو هېوادونو چې 2015 کال جوړې تړون لاسته کړی وو پخوانیو چارو وزیران د بلجولای په شپږمه نیټه په وینا کې وایي.
تو مشال ریډیو نمو د خبرونو لنډیز واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم په اسلام آباد کې زموږ خبريال د ځینی پاکستاني یو ورسپانو ادارې لوستي دي چې مهم ټکی دروري.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي دواړه هیوادونه په اقتصادي او سیاسي توګه ځپلي شوي او دارنګ د دواړه هیوادونه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ په نتیجه کې له انساني زیان سره هم مخ شوي. ورسپانه وایي د سولې او یووالي لپاره چې پاکستان او افغانستان په کوم اکشن پلان باندې د مې په میاشت کې اتفاق کړی وو په هغه کې په یو شک کې ویل شوی چې یو داسي ورکینګ ګروپ به جوړولی شي چې د ترهګرۍ پر ضد د دواړو هیوادونو ترمنځ اسانتیاوي پیدا کوي. ورسپانه اخیره کې لیکي باید چې اوس دواړه هیوادونه خپل غلط فهمۍ یو خوا کېږدي او دا عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره پکار دی چې درېمګړي ته دا اجازه ورنه کړي چې دوی ته زیان ورسوي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادارې کې وایي د انتخابي مهم د پیل سره سم د وهلو ټکولو او تشدد لړۍ هم پیل شوه. په ملتان او ناروال کې په انتخابي امیدوارانو باندې د نصرګند کسانو لخوا تشدد شوی او دارنګ په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بټو سره چې کومه پیښه مخې ته راغلي دا ټولې د فکر وړ پیښې دي. ورسپانه زیاتوي د تشدد دا پیښې بیخي د قبلولو وړ نه دي ځکه که دارو جهان هم دغه شان روان پاتې شو نو د ټول ټاکنو عمل ته زیان رسولی شي. نو په کار د چې د دې عمل د مخنیوي لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي شي. ورسپانه وایي بل پلو سیاستدانانو له هم خپل اوټرانو ته دا باور ورکول په کار دي چې تیر وختونو کې لدوی چې کومې تیروتنې شوي هغه به بیا نه تکراروي او د ولس د مسلو د حل لپاره بخا او غوره منصوبې راوړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو آج ورځ پڼه خپلې ادارې کې د کرکلي د ځمکو د تحفظ په حواله لیک کړی او وایي خیبر پښتونخوا حکومت د کر د ځمکو په هاوسینګ یا د کورونو په اسکمونو کې د بدلولو په نتیجه کې د پیدا شوو مسلو نوټس اغستی. ورځپاڼه وایي که څه هم حکومت دا ګام ډېر وروسته پورته کړو خو بیا هم ډېر د اطمینان وړ دی، خو د دې سره ضروري ده چې د خلکو د استوګنې مسلې هم هوارې کړی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د حکومت په کچه د اوسېدو کورونو جوړولو اسکیمونو باندې ډېر وخت لګې دی شي او دا رنګ پکار دی چې په پرایویټ سیکټر کې د سرمایه‌کاری لپاره قانون سازی هم وکړل شي او د دې سره سره باید چې دې لړکی نجی سیکټر ته اسانی ورکړی شي چې د رهایش یا اوسېدو مسله هم هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ابزرور ورځپاڼې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو او د هغه هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکایي حکومت تګلارې او د هغه هیواد د سولې بهیر په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
ابزرور ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جولای پر 15مه عام انتخابات کیږي. ویل کیږي چې مسلم لیگ نواز ګوند زیات اکثریت لري، خو بیا ځینې دا هم وایي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم کامیابی دی شي. ورځپاڼه لیکي که هر څوک په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي خو په پاکستان کې مشکلات زیات دي. ابزرور لیکي آ هیواد مضبوط اقتصاد نه لري او کېدای شي چې له IMF څخه مالی مرستې ترلاسه کړي. بلخوا ترګرې مالی چارو څارونکو له دې وجې پاکستان په خړ لیست کې واچو چې آ هیواد ترګرې سید موثره مبارزه نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقتصادي بحران به هغه لارې هم کمزوري کړي چې له مخې د اوبو مسله ختمې دي او د سکولونو روغتونونو صورتحال سمې دی شي. مقاله لیکي که څه هم عمران خان د نوي پاکستان شمني کوي خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د 500 کلونو کارکردګۍ له وجې د نوي پاکستان پړه هیلو ته زیان رسېدلی شي. ورځپاڼه لیکي میلیونونو خلکو ته د صحت کارډونو ورکولو په روغتونونو کې بهتري راوستو د پولیس په چارو کې سیاسي مداخلت ختمولو له وجې د ځینو رایې اچونکو پام عمران خان ته شوی دی، خو د انتخاباتي کمپین پر مهال راپورته کړل شوی تمې لا نه دی پوره شوی. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه تګلاره د بریا د نامکمل پلان او د پاکستان پر حکومت د فشار اچولو ترمنځ ولاړه ده. مقاله لیکي دا رښتیا خبره ده چې پاکستان په سیمه کې رتراګرو پر ضد سمه مبارزه نه ده کړې، خو د ولسمشر ټرمپ د غصې ډکه تګلاره د بریا لپاره په فوري توګه لږ چانس لري. د ټایمز په خبره دا به نور هم سمه لاره وي چې د افغانانو او د پاکستان حکومتونو د نظرونو خیال ساتلو د سولې تړون لپاره د فشار راوستلو لړکی کار وکړل شي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمولو او داعش ډلې مرکزونه ختمول د بریا هغه پلان کېدای شي چې ولسمشر ټرمپ یې هڅه کوي. ټایمز لیکي یوه سمه معاهده هم طالبان سیاسي بهیر ته راوستی شي چې له مخې به یې دا ډله دایني نظام لاندې یو داسې رسمي سیاسي ځواک جوړ شي چې د افغانانو د ولسي حقونو به احترام کوي. ورځپاڼه لیکي دې لړکې به سیمه ییز هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته یقین دهاني ورکول وي، ځکه چې هند د لاسپوسو طالبانو په ذریعه د پاکستان نفوذ غځېدل نه غواړي. د ټایمز په خبره د دې هر څه لپاره به د سختې ورکړې راکړې ضرورت وي. ټایمز لیکي په افغانستان کې د کلونو راهیسې جګړې او د دې له وجې د تاوانونو بې نظمۍ رستو کېدای شي چې طالبان هم بلې لارې خپلولو ته تیار شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاباندی دو بجو
د کرخه پهاړه
په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مبجو. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سی پی جی د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیک استولې ده چې پکې په دغه هیواد کې رسنیو او خبریالانو ته په دې وروستیو کې د ورپی خستونزو یادونه شوې ده. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د انتخاباتو د کاروالي لپاره دي رسنیو او خبریالانو ته ورپیخ مشکلات ختم کړي. د دې لیک مهمه برخه درورو. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی په ویب پاڼه په خپور شوي دغه لیک کې د پاکستان په حکومت غږ شوی دی چې د جولای د 15مې د ټاکنو د کره او شفافو جوړولو لپاره دی د هغو ستونزو د ختمولو کوشش وکړي چې اوس مهال خبریالان او رسنۍ ورسره مخامخ دي. ادارې خبریالانو ته په دې وروستیو کې د رامنځته شوو څو پیښو یادونه کړې چې پکې د خبریالې ګل بخاري تختول، په خبریال اسد کرل حمله، د ماروی سرمد له کوره غلا او ځینو خبریالانو او رسنیو ته ورکړل شوي ګواښونه شامل دي. په لیک کې راغلي چې د آیس پی آر مشر آصف غفور په یوه خبری کانفرنس کې د ځینو خبریالانو د سوشل میډیا اکاونټونو په ښودلو سره دوی د ریاست په خلاف په کار کولو تورن کړي دي. همداراز جیو ټی وی او ډان ورځپاڼې ته یو شمېر خنډونه جوړ کړل شوي دي او دا هغه کارونه دي چې له امله یې خبریالان په آزاد ډول کار نشي کولی. په لیک کې سی پی جی د یادو ټولو پیښو غندنه کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره دی ګامونه واخلي او داسې ماحول دی جوړ کړي چې پکې دوی په آزاده توګه معلوماتو ته لاسرسی ولري. په لیک کې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې رسنیو او خبریالانو سره د شوو دغو پیښو پلټنه وکړي او هر هغه څوک که په انفرادي ډول د دې پیښو تر شا لاس لري او یا هم که هغوی د کومې حکومتي یا ریاستي او یا هم پوځي ادارو سره منسلک وي د انصاف منګولو ته دې وسپارل شي. په لیک کې ویل شوي چې د آی اس پی آر مشر آصف غفور هم باید د خبریالانو په اړه په ورکړي بیان بخنه وغواړي. د لیک په اخر کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی هیله ښودلې چې د پاکستان حکومت به د دوی سپارښتنو ته کتنه وکړي او په دغه هیواد کې د ترسره کیدونکو ټاکنو د کره او شفافو جوړولو په خاطر به د دې عملي کول باوري کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو راپور کې لیکي چې که یو خوا د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه زیری دی، نو بلخوا که د مقامی خلکو اعتراضونه او ولسی بحثونو حوصله افزایي ونه شي نو دا پروژه په دغه هیواد کې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته کولی شي. د دې لیکنې نور مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د کړکیچ نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري موضوع څېړلې ده او لیکي چې دغه پروژه چې په 2015 کال کې شروع شوې ده دغه هیواد کې د روزګار مواقع پیدا کولی شي او سرمایه کارۍ ته لاره هوارولی شي، خو دا ډول منصوبې همیشه په یو ملک کې ټولنیز بلتون او سیاسي اختلاف هم رامنځته کولی شي. خو د سازمان په خبره اسلام آباد له پکار دي چې د بیجنګ په مرسته د اقتصادي پرمختګ له لارې ټولنیزه برابري هم یقیني کړي. د راپور له مخه په 2015 کال کې پیل شوې دا منصوبه پاکستانی مشرانو د هیواد د خراب اقتصاد لپاره د یو روښانه بدلون سبب بللې ده، خو زیات ګمان دا کیږي چې د دې رهداري خرابه منصوبه بندۍ به ځایي ولس اغیزمن او ګټه بهرنیانو ته ورسوي چې له وجې به یې په هیواد کې ناقراري رامنځته شي، خو پاکستانی حکومت دغه اعتراضونه ردوي. سازمان زیاتوي چې دا منصوبه د پاکستان اقتصاد بیا په خپو ودرولی شي، خو که په دې اړه په مرکزي او صوبایي اسمبلیانو کې هر اړخیز بحثونه او مقامی خلکو سره مشاورت ونه شي نو د مرکز او لرې پرتو سیمو ترمنځ به فاصلې نور ژورې کړي او ټولنیز تقسیم به نور پراخ کړي چې له مخه به یې د کړکیچ نوي سببونه رامنځته شي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ تجویز وړاندې کوي چې د جولای د 15مې نیټې د پارلماني ټاکنو نه پس چې کوم حکومت واک ترلاسه کوي هغوی له پکار ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د راپورته شوو بحثونو حوصله افزایي وکړي او په دې لړکې د اغیزمنو ځایي خلکو، مدني ټولنې او کاروباري مشرانو سره مشاورت زیات کړي. د سازمان په خبره هغه خلک چې ځمکې په دې منصوبه بندۍ کې د لاسه ورکړي دي هغوی ته مناسبه معاوضه ورکړل شي او په خاصه توګه هغه چینایي او پاکستانی کمپنیانې چې په دې پروژه کار کوي مقامي مزدورانو لا روزګار ورکړي. د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ باندې کاغذي کاروایی په 2013 کال کې پیل شوې وه، خو عملي کار پرې په 2015 کال کې شروع شو. دا منصوبه د چین د اوږدمهاله یوې لارې یوې کړۍ پروژې برخه ده، خو په اقتصادي برخه کې په دوه اړخیزو تعلقاتو کې دا یو بې مثاله ګام ځکه دی چې په تاریخي توګه د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات په امنیتي او دفاعي حواله شناخت لري. د راپور له مخه د پاکستان اقتصاد په څرګنده توګه ځکه اصلاحاتو ته اړتیا لري چې حکومت په ښه توګه د ولس خدمت وکړل شي، خو د چارواکو په خبره دا هدف به د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ له مخې ترلاسه شي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د جولای 15مه ټولټاکنو لپاره انتخابي هلې ځلې ګړندې شوې دي. کارپوهان وایي چې د هیواد په کچه اصل مقابله د مسلم لیگ نواز ډلې او تحریک انصاف ترمنځ ده، خو مسلم لیگ نون ډله شکایت کوي چې د کمپاین لپاره ورته هغسې موقع نه ورکول کیږي لکه چې مخالفینو ته یې ترلاسه ده. مسلم لیگ نون دغه شکایت ولې کوي او پس منظر یې څه دی؟ په دې اړه عبدالحی کاکړ دا راپور جوړ کړی.
پروسږ کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ مشر او د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله وګرځولې، چې له دې سره د دې ګوند او عدالت ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د عدالت په حکم د نواز شریف د هغه د لور او زامنو پر ضد د احتساب قومي ادارې نیب مقدمه پیل کړې. په عین حال کې د مسلم لیگ نواز ډلې 15 کلنۍ واکمنۍ هم پای ته ورسېده او د نگران حکومت له جوړېدو سره سم په پاکستان کې انتخابي هلې ځلې پیل شوې. خو په دې دوران کې د مسلم لیگ یو شمېر مهم غړي په تحریک انصاف ګډ شول. د ځینو پر ضد نیب د کرپشن مقدمې جوړ کړې، ځینو ته د نامزدګۍ کاغذونو په جمع کولو کې مشکلات رامنځته شول، او دا رنګه درې ورځې وړاندې د مسلم لیگ پنجاب ځینو غړو اخیستل شوي ټکټونه واپس کړل. هم په دې تناظر کې د پاکستان یو خبریال او څېړونکی مرتضی سولنګي وایي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ځینې پیښې دا په ګوته کوي چې داسې یوه هڅه روانه ده چې په ټول ټاکنو کې مسلم لیگ کامیابی ترلاسه نه کړي.
دا مسلم لیگ نون لخوا یو شمېر شکایتونه مخې ته راځي. د دې شکایتونو رخ د عدلیې، د احتساب ادارې نیب او د سیکورټی اسټبلیشمنټ پر لور دی. دا مسلم لیگ نون دی بیانیې ته مرسته ځکه ترلاسه کیږي چې ځینې داسې پیښې شوي چې پکې پر میډیا او رسپانو بندیز لګول شوی او دا ډول په انفرادي توګه پر خبریالانو حملې شوي. نو دا یو داسې حالت دی چې د آزادو او شفافو انتخاباتو ماحول نه دی. له دې سره دا خبره نور هم پخیږي چې د انتخابي عمل ټول مقصد په پنجاب او وفاق کې مسلم لیگ نواز ډله له واکه محروم کول دي.
خو د انتخاباتو کمیشن، نگران حکومت، فوج او د احتساب ادارې پر مختلفو موقعو پر دې خبره ټینګار کړي چې دوی په انتخابي عمل کې لاسوهنه نه کوي او هڅه یې ده چې شفافي او آزادې ټاکنې ترسره شي. خو له دې سره سره د پاکستان یو بل وتلی څېړونکی زاهد حسین بیا د مرتضی سولنګي له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې جوړه شوې بیانیه د مسلم لیگ نون بیانیه ده.
دا د مسلم لیگ نواز بیانیه نه ده، البته د نواز شریف بیانیه کېدلی شي. شهباز شریف هم خپله بیانیه لري چې وایي ملي حکومت به جوړوم او له ټولو سره به خبرې اترې کوم. نو د شهباز شریف خبره د نواز شریف له خبرې څخه بالکل مختلفه ده. داسې کسان شته چې فکر کوي چې د نواز شریف په نوم زیات بوټونه اخیستلی شي، خو تر کوم ځایه چې د سیاست خبره ده نو د هغو رسایي تر شهباز شریف پورې ده. په انتخاباتو کې چې څوک برخه اخلي، په تیره بیا مسلم لیگ نواز ډله، نو هغه د تصادم سیاست کولی نه شي. دا ځکه چې دا د دوی په سیاسي کلچر او ګټه کې دنه.
البته د نظر د اختلاف باوجود دواړه کارپوهان په یوه خوله دي چې د نورو ګوندونو په مقابله کې مسلم لیگ نواز ډله د انتخابي مهم چلولو په حواله تر فشار لاندې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د رایو وروستی نوم لړ خپور کړی دی، خو د قبایلي زیرلو کاندیدان وایي چې په خپاره شویو لیستونو کې د سیمو د ووټرانو شمیره سمه نه ده در شوې او دوی تر خپل اصلي شمیر کم ښودل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو له خبریاله اورو.
اسلام آباد کې د ګل په ورځ الیکشن کمیشن د راتلونکو عامو ټول ټاکنو کال 2018 لپاره د ووټ ورکوونکو حتمی شمیره جاری کړي چې تر مخه به په ټول ملک کې 10,95,55,425 ووټ ورکوونکي خپل رای کاروي، چې پکې د خزینو شمیره 40,81,13 ده. د بیان مطابق په پنجاب کې به 6,06,00، په سند کې 2,03,00,000، په بلوچستان کې 2,99,00,000،
په خیبر پختونخوا کې به 1,53,00,000 او په قبیلی سلو کې به 25,00,000 خلک خپل رای کاروي. د قبیلی سلو نه راتلونکو ټول ټاکنو کې ودرېدلي کاندیدان وایي د دوی دا شمېره سمه نه ده، ځکه چې د دوی آبادی ډېره ده خو د اوټونو شمېره یې د هغې په حساب نه ده. د کورمینا د هلکا ان اے 1,55,000 نه په اوټونو کې برخه اخیستونکي ملک عبدالکریم عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
تقریباً زموږ لږ بګ پوسا یونیم کروڑ آبادی دے نو پدی کے ہو دمو اوڈر دیر کافی زیادتی تو دو سکو 25,00,000 تھی کم زیاد دو وقت کرے دا بالکل غلط تھی.
ہمداشن دا ضلع شمالی وزیرستان دا حلقہ اتسل ویخ نا امیدوار مل غلام خان وزیر مشال ریڈیو تو ویل چی دی دا الیکشن کمیشن نا دا اوٹرانو پلیسٹونو ہم او دا بے کورشو خلکو لپار دا پولنگ سٹیشنونو زیادتولو غختن کڑی مشال ریڈیو چی پدی اڑا دا الیکشن کمیشن دیو افسر نو پختل نو آغا ہوئی چی دوی دا شناختی کارڈونو دا کامی ادارے پا مرستا دا فہرست جوڑ کڑے او بیائی دا روان کال دا مارچ او اپریل پا میاش کے پا ہر سیما کے ڈسپلے مرکزونا جوڑ کڑی ہو او خلکو تا یو ایلی ہو کہ چاہتا دا خپل اوٹ متعلق شکایت وی او یا اوٹ بدلول غواڑی نو لدوی سر دی رابطہ وکڑی.
اوریدون کو وسم یو نوی خبر لرو د امریکا د جنوبی ایشیا او د مرکزی ایشیا د پاره کما چارواکی چې دغه اسلام آباد ته راغلی ده او په اسلام آباد کې هغه ځنی کتنی کړی دی د دینه مخ کې هغه په کابل کې و. وس منګ سره د اسلام آباد نه زمنګ د مشال ریډیو کمشنون کې طاهر خان صاحب په لائن دی. طاهر خان ته ورزو او ستړی مشه درته وایم. اولنې پخته پختنه مې دا ده چې ایلسویلز د پرون راسې په اسلام آباد کې ده، دې د کوم چارواکو سره کومې لیدنې کړې په هغې باره کې معلومات راکړي.
ډېر مننه ستاسو. په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه سیکرټری تسلیم اسلم سره د سفر په اولنۍ ورځ د غونډې وروسته نن بیا په دویم ورځ هغې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي او لږه شېبه وړاندې د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې د دغه غونډې په اړه باندې یو بیان یې خپره کړی ده. په دغه بیان کې دا ویل شوي دي چې دواړو غاړو هغوی د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعاون او د سیمې د امنیت په اړه باندې خبرې کړې دي او د دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د امریکا دغه مرستیال خارجه وزیر د پاکستان اولس او د پاکستانی فوج د هغوی د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم رول دی کوم قربانې دي هغه د دې بیان تر مخه ستایلې دي او روسیه چې دواړو په دې باندې اتفاق کړی دی چې د سیمې د امنیت او دغه رنګې د سلامتیا په باندې اتفاق کړی چې لپاره به دوی په ګډه باندې کار کوي او په دې باندې هم دوی اتفاق کړی دی چې یو بل سره پاکستان او امریکا باید چې په مختلفو شعبو کې په مختلفو سطحو باندې هغه تعاون او همکاري جاری وساتي. دا د پاکستان د فوج په بیان کې ویل شوي دي. البته د امریکا سفارت تر اوسه پورې د خپل اړخ نه د هغې موقف او نظر هغه دې وخت پورې نه دی خپور کړی، خو د امریکا د سفارت بیان لږه شېبه وړاندې ویلو چې دوی به هم یو بیانیه د دې سفر په اړه باندې جاری کوي او خپروي.
او طاهر خان صاحب، خلک څومره خوشبین دي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ چې دا تعلقات کوم بهتري طرف ته ځي یا دا کوم بیانونه چې په اخره کې رالو، نو ستاسو په خیال باندې خلک دې ته څومره خوشبین دي؟
خوشبینی خو کېدی شي هغه داسې حالت وي چې ممکن به نه وي زما لپاره چې زه د خوشبینۍ خبره وکړم، لیکن بیا هم دا مهم دي چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینلې آزادې دي، سفرونه کیږي. دا په خپل باندې د ایلسویل سفر اوسنی پاکستان ته دا په خپل هم دا ښایي چې د مشورو غ سلسله روانه ده او په دې وروستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووژل شو په کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر و چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړه خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي خپل باندې ایل ایس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لګي ګیلې وې، د پاکستان نه غوښتنې وې چې امریکا اوس نه پاکستان نه غواړي په افغانستان کې تشدد په کموالی کې طالبان د خبرو میسته پر اوستو کې او بیا هغه کې مدد وکړي او بیا د افغانستان د پاکستان د کوم مطالبه د هغه پاتې شوې ده غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف د ګامونه واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په اهدافو باندې د هغې دپاره خطر دی. نو دغه ګیلې مانې او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کېږي نو کېدای شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لا روزی هغه ته دا دواړه غاړې نږدې شي.
او طاهر خان صاحب ایلس ویلز چې دا هغه واپس روانه ده امریکا ته، کنه نور بوم دی په اسلام آباد کې او نور بوم دی د چا سره ملاقاتونه کوي؟
سره له دې چې نه خو د امریکا سفارت لخوا د دې د پوره پروګرام په اړه باندې څه ویل شوي چې د دې سفر څومره ورځې دی، نه د پاکستان د حکومت لخوا، لیکن نن تقریبا دریمه ورځ ده په پاکستان کې او په ماضي کې چې کړه دا راغله، ځکه دا پاکستان ته دې سفرونه کې دا په دې کال کې بلکې دریم سفر دی، په اپریل کې راغلی وه، بیا په جنوري کې راغلی وه، بلکې د اپریل سفر خو تقریبا د دې یو هفته پاتې
شي. مننه طاهر صاحب، طاهر خان صاحب ډیره مهرباني، خوشاله اوسه، ډیره مننه. په اسلام آباد کې زمنګ همکار طاهر خان وو چې دغه خبرې کولې د ایلس ویلس په اړه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د هنکده په نوم باندې د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز پرانیستی دی. دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو یې دغه کار کړی دی. په دې اړه نور حال د هارون بچا په راپور کې ورو.
د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټه. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړ.
زما کوم میوزیک اکیډمی د نزاغه ته د سورونو کور ویل شم شپږم جنوري 2000 اتلسم باندې موږ نه دی باقاعده پرانیست وغه مو کړه. تر اوسه پورې زموږ سره اتل شل سټوډنټان دي، یو لس درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سٹارټ کو، دورا سره د ګیټار سټوډنټ دي، د پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راضی، از فیملیز هم راضی، ماشومان هم راضی، د جندر اغه ایشو پکې نشته چی، یعنی صرف با الگان ذکر کې جنکه بنکه.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدې لپاره و پاڼه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
ahangada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به غیبانی. زموږه فیس چې کوم منتلی دی نو هغه 15000 دی، دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. پافته کې دوه کلاس زموږ اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یا رايو زی کو یا د سیو کو سیو میوزیک ایونت په جوړ کې شاندې کې دنیا فنکار پرفورمنس هم کې خلک ووري هم چې کوم.
او اوس هم د پروګرام اخر شیبو ته رسیدلی یو. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی دی د خبرونو لنډیز به واورو.
د شمالي وزیرستان رسمک په میو مارکیټ کې به می چاودنی لاش تنه جوړ کړی دی. مشالو خبریا د زی چوک کړه کولوي چاودنه په داسې ماسي کې چالت د پاکستان تریکین سافي امیدوار د خپل انتخابي دفتر پانستر کوله. په چارواکو باندې ویلي چې چاودنه هدف لسی ګڼونه او د پټي دفتر د مشالو خبریا د معلومات د مخې چاودنه د وی بي پی مختصره ده. په بلوچستان کې تیر ورځ په نیمه خوځې ځواک په یو سوال بیت کې شپږ کسان وژل شوي. دا وران دي یو چارواکی اسد خان وایي دغه کې د پنګور او وران ترمنځ په غریزې سیمه کې خطر وخت مخکې راغلی چې کله د عسکر د وران څخه مشکې ته تلارو او په غریزې او په غریزې په ټولو ناسو سوالو پرې ټاکتي هم دا وکړه. په شمالي وزیرستان کې تیر شپه په پولیټیکل محرر رحمت حسین یو سوال بیت شو چې په دوه دلیز اس کار وژل شوي او د مخالفو ګډون باندې ایشو باندې د پولیټیکل اقتصادي تر مخه تیر شپه چې کله رحمت حسین د تحصیل بوې په لند محمد کې سیمه کې په ګرځتو په لاور کې د بارانونو له وجې درې کسان مړه شوي دي. کسان د شاته مچکسونو کې پیښو کې مړه دي. د خبر اعلانو ژغورنې نړیوال سازمان کمیټې ټو پروټیکټ جرنالست په پاکستان کې خپل ټینګار کړی چې د جولای 15 تر انتخاباتو له مخې داسې چټک اقدامات وکړي چې له مخې یې خبر اعلان وتوانی شي د غچ اخیستو د ډلکو له لورې د ویرې پرته خپل مسلکي کار مخکې یوسي. نیویارک کې شته سازمان پرون د پاکستان ګران وزیر اعظم ناصر مکت قانون په یو لیکلي خط کې دا خبره کړې ده. پښتون تاسو نن کوي چې غورځنګ د فیصله سازي کمیټې ځخه خپل هغه مشران بحث ته جولای 15 په کوټه کې برخه اخلي. البته غورځنګ ویلي چې دوی له تحریک ایستلې دي. افغانستان د لوګر د پولیس وان وای د ناټو د ځواکونو د موټر کاروان په ځانمر کې برید کې دوه ولسي وګړي وژل شوي. شاپور امزي اسوسیټ پریس خبرې اژانس ویلي چې همدا پرون ماښام شوي او یوه ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوي دي. افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړی چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندانې سرپرست نظامالدین قیصاري نیول شوی دی. ایران مطبوعات وایي چې د ایران او هغو 5 ځواکونو هېوادونو چې د 2015 کال جوهري تړونې لاسلیک کړی وو پخواني چارو وزیران به د جولای پر 16 نېټه په ویانا کې خونډه کوي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او د دې سره د خبرونه او د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو وایند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکاري سره قمیری ته اجازه توکې. سبب بیا حاضرېګو کا په دې سپو پاتې شي ډیو ریډیو اوریدل شي. خو وخت ولرئ.